تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې صبح حمزه بوریوال کاکړ د کوربه په هیڅ در سره په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او شننې لرو. اونیز پروګرام مشالونه هم د دې غړي برخه ده. خو تر هر څه وړاندې د سات خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او امید مشال د خبرونو سرټکی. افغانستان وایي چې په هیواد کې د شلو وسلوالو ډلو څخه د 550,000 وسلوال فعال دي. په سوات کې په یو ټرافیکي پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. ډونالډ ټرمپ مکسیکو سره په پولا د دیوال جوړولو او د غیر قانوني تارکینی وطن په اړه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیتی شورا ویان تواب غورزنګ وایي دا مهال افغانستان کې د شلو وسلوالو ډلو څخه د 550,000 وسلوال فعالیت کوي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي تواب غورزنګ زیاته کړه
ځینې وړې ډلې شته چې دا تعداد زیات هم کې خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل همده ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو یې د 50 څخه تر 550,000 پورې دی.
د خغلی تواب غورزنګ په خبره د غډلو ته په سیمه کې د ګوندو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دي چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنه شوه ده. خو ګوندی هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیر شپه د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبکی د سیلانیانو یو موټر کندې ته د پریوتو له امله 4 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو مشر اختر ایوب وایي دغه پیښه د خراب موسم له وجې مخې ته راغلې ده.
دا سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټار سفاره او دی برتلی واپس راتلو نو بیا لا روډ ډیر خراب دی. دغه ځای کې دې ته حفاظتي پوښتنه ځان نشته نو دی ګاډی بس کچاو د روډ نه لیدو چې دا بیا غورلېدل ښکته تللی دی تقریبا 100 فوټ د ښکته تللی.
د سیمې ولس وایي چې د ملم جبې لارې د ډی مدیر راهیسی ورانه پرتی دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جیرمی ترمنځ ملاقات شوې ده. په دغه ملاقات کې په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر خاغلی ټامس ډریو هم موجود وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی عزیز د برتانوي سفیر سره د ترهګرۍ پر ضد د بریاو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو ښه کولو د خواهش اظهار هم وکړو. برتانوي سفیر ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په مخه د هغوی هیواد هر ډول سهولت کاری ته تیار دی. د خبر پاڼې لمخه دواړو خواو په افغانستان کې د سولې په مخه د جوړجاړۍ لړۍ د جاري ساتلو پر ضرورت رضامندي وښودله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یوځای شي. سید حامد ګیلانی پرون پارک کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو وروسته په دې پسې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلانی پګړۍ ور په سر کړه. تروسه د افغانستان حکومت پریکړه نه ده کړې چې د پیر ګیلانی پر ځای څوک د سولې د عالی شورا مشر وټاکي. پیر سید احمد ګیلانی د تیر خالی پورز د سلور اتیا کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسنادو اوسیدونکو تارکینی وطن په اړه د خپلې انتخابي ژمنې پوره کولو په مخه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. خاغلی ټرمپ تیر ورځ د دغه هیواد د قومي سلامتیا د وزارت په ودانۍ کې دا صدارتي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د یادې ادارې نوی مشر پخوانی پوځي جرنیل جان کیلی وټاکل شو. دغه صدارتي فرمانونه لمخه د ګوندی هیواد مکسیکو سره په پوله به سمدستي د حفاظتي دیوال جوړېدل پیل شي او هغو ښارونو ته به د وفاق لخوا مالي مرستې نه ورکول کیږي چې څوک غیر قانوني تارکینی وطن نه نیسي. خاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي کمپاین پر مهال دغه ژمنې کړې وې. د اردن بادشاه عبدالله دویم د قازقستان په سرخار آستانه کې د شام پاړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تېر ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبدالله دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمیر سیمه ییزو مسلو په شام کې د شخړې د هوارې لپاره د روس رول ډېر مهم دی. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د شام پاړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د مذاکراتو د نوي دور شروع کولو لپاره د تیر ګل په ورځ په آستانه کې شوې خبرې بنیادي حیثیت لري. دغه خبرې اترې چې ایران، روس او ترکی پکې هم برخه درلودله په یوه مشترکه اعلامیه کې ویلي وو دوی په یو داسې طریقې کار سلا شوي دي چې په شام کې د شوي اوربند نگرانی وکوي. امدادی کارکونکو په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ اته نور مړي راوویستل. له دې سره په 19 منزله لوړې لنګې شوې ودانۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته ورسېد چې 11 یې پکې د اور وژونکو ادارې غړي دي. د روانې میاشتې په 19 نېټه په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېدله. په پیل کې حکومتي رسنو د اور وژنې د څانګې د وژل شوو کسانو شمېر 30 تنه یاد کړ. تر هغه وروسته ایراني چارواکو د دې پیښې د قربانیانو کره شمېره نه اعلان کړی خو لا هم 15 تنه اور وژونکي ترې تم دي چې په غالب ګمان مړه شوي به وي. او وروسته خبر دا چې په باکو کې یو عدالت د اپوزیشن یو شمیر غړي د اوږدې مودې لپاره زنداني کړل. عدالت د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د نسکورولو خبره کوله او قومي، مذهبي او ټولنیزو کرکو ته یې لمن وهله. د باکو ښار یو عدالت د اسلامي وحدت د تحریک مشر طلحه باقرزاده او د هغه مرستیال عباس حسینوف 40 کاله قید کړل. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر وړاندې کول. افغان چارواکي وایي د ګاونډیانو د غلطو تګلارو له کبله دا مهال په افغانستان کې د 40 ډلو تر 50 زره زیات وسلوال فعال دي.
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د خط بیرون دي. د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، سلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي.
د خیبر پښتونخوا په مالم جبه کې د باران او واورې له کبله د ټریفیک پیښې 4 تنه وژل دي.
برتلی واپس راتلو بیا دغه ځای کې کمزې کې ډیزن شین اندارو ډیر خراب دی. دغه ځای کې بیا غورلېدل اخته تلی دی، تقریبا 100 فوټ اخته تلی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د راتلونکو په اړه درې اړخیزه غونډه کیږي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیار په درې اړخیزه غونډه پلان دی چې د پاکستان په کوربتوب د راتلونکو د فبروري پر 15 نیټه جوړ شي.
د خیبر پښتونخوا د یو شمیر حکومتي پوهنتونونو چارواکي وایي اوسنۍ حکومت د دوی اړتیاوې په پام کې نه نیسي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. افغان چارواکي وایي چې د سیمې هیوادونه افغانستان کې د لاسپوڅو ډلو له کارولو پالیسۍ څخه پرشانه سي، نو د دوی په وینا د جګړې اور د دوی خاورې ته هم غځېدلی سي. د دوی په وینا د ګاونډیانو د غلطو تګلارو له کبله دا مهال په افغانستان کې په زرګونه تراګر فعالیت کوي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي، خو جګړه مارو سره د ګاونډیو اړیکو د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په راتلونکي کې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
ځینې وړې ډلې شته چې دا تعداد زیات هم کې، خو هغه څه چې په هغه باندې منطقي اجماع موجوده ده هغه 40 همدا ډلې دي. او د دوی تعداد د تورستانو یې د 50 څخه تر 50 زرو پورې دی.
په داسې حال کې چې دې روسیو کې افغان چارواکو ویلي چې طالبانو ته د ایران وسلې رسیدلې او روسی چارواکو د طالبانو سره د تماسونو څخه پرده پورته کړې. افغان چارواکي وایي ګاونډیو هیوادونو لا هم د دولتونو په کچه د اړیکو په ځای افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره دوستي ساتلې ده. د دوی په خبره دا د هیچا په ګټه نه ده. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری مشال ریډیو ته وویل افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدو لویه وجه دا ده چې دوی دلته ځان خوندي ګڼي.
افغانستان دولت د نظامي لنګانه ډېر ضعیف ده. دوی په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګ وکړي. زربیاز به عملیات چې وشو د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل، مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل، فعالیت یې شروع کړ.
خو افغان چارواکي وایي افغانستان کې د فعالو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او تر څو چې هلته ریښې ختم شوي نه وي نو ترهګري به دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د دوی دپاره د تمویل او د تجهیز ځایونه د خط نه بیرون دي. مرسته ورسره کېږي، د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، خلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي او دوی غواړي چې په افغانستان کې ستر مرکزونه ولري، د دې نه بیا نورې سیمې نارامه کړي. افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه یې نیولې ده او که داسې نه وي دوی به ستر مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړی وي. د دوی اهداف هم دا دي چې ستر مرکزونه جوړ کړي، مګر دا د افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه نیولې ده او مخه یې نیسي.
په افغانستان کې د بهرنیو جګړمارو د ډېرېدو خبره په داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکې نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي. د کندوز ولایت پخوانی والی او د سیمه ایزو چارو کارپو عمر صافی مشال ریډیو ته وویل که امریکا په پوره ډول له افغانستان ووزي نو دا به د سیمې هیوادونو ته د لاسپوڅو ډلو د استعمال لا نوره ښه موقع برابره کړي.
دا خو نه تنها دلته بلکې د ټول تهدید دی که امریکایانو نه کوي، خو یوه اجماع خو تیاره جوړه ده چې هغه چین، روسیه او ایران او پاکستان دی. نو کېدای شي بیا که چېرې امریکایان په دې کې دلچسپي ونه لري نو دا هغه لوبه کېدای شي بیا د دوی په لاس.
افغان چارواکي وایي د دوی په خبره د بهرنیو ترهګرو شمیر تر هغې وروسته ډیر شو چې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو کولو سره دا وسلوال افغانستان ته واړول. خو پاکستانی چارواکي وایي دوی د ټولو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي او ځپلې دي.
بشیر ګواښو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په دې هیواد کې شل ډلې فعال دي او دا ډلې تر 50,000 زیات وسلوال لري. زموږ همکار بشیر ګواښ د ملي امنیت له ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا ډلې کومې کومې ځینې دي.
دغه ډلې په څلورو عمده جبهو کې د افغانستان د دولت او ملت پر وړاندې جنګیږي. یوه ډله هغه داخلي تروریستي ډلې دي چې طالبان او د حقاني شبکه په غو کې راځي. دویمه ډله په دې کې منطقوي تروریستان دي، د منطقوي تروریستي ډلې چې هغه د منځنۍ آسیا او د روسیې او د چین سره خصومت لري، البته فعالیت په افغانستان کې هم موجود دی. دریمه ډله پاکستانی تروریستي ډلې چې په غو کې ټي ټي پي لشکر جنګوي او نورې ډلې راځي. او څلورمه جبهه د نړیوالو تروریستي ډلې چې په غو کې داعش او القاعده راځي.
نو غورځنګ صاحب د دې وجه څه ده چې افغانستان دومره ورته جذبیت لري چې دوی راځي افغانستان کې فعالیت کوي؟
دا یو مهم بحث دی. د افغانستان هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت داسې دی چې په پخوا کې هم په منطقه کې متاسفانه ناسالمو منطقوي سیالیو یو ډګر یا میدان ګرځېدلی و او د هماغو په نتیجه کې ځینې تروریستي ګروپونه منځته راغلل. دې نه علاوه د طالبانو تروریستي دوره یا د طالبانو توره دوره هغه په خپل دې لپاره یو بستر و چې دوی په رسمي ډول د القاعدې تروریستي ډلې ته دلته د فعالیت جواز ورکړ او دوی ته زمینه مساعده کړې چې دلته د افغانستان او نړۍ د ملتونو پر وړاندې خپل جبهات او سنګرونه جوړ کړي. دې یو دلیل دا هم دی چې ډیورنډ د پولې هاخوا د همدې تروریستي ډلې چې نومونه واخلي د پولې لپاره هم د ایدئولوژیک خوونه او د ایدئولوژیک زده کړې مراکز فعال دي، هم د دوی د تمویل مراکز فعال دي، هم د دوی د تجهیز مراکز فعال دي، او هم د دوی د جنگي آموزش مراکز فعال دي.
آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي، د دې زور او قوت او توان لري چې د دې خلکو مخه ونیسي؟
دوی سره په مبارزه کې زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي د دې ټولو ډلو سره. هغه څه چې زموږ غوښتنه ده، د افغانستان د دولت غوښتنه ده، هغه د دوی پر وړاندې د منطقوي اجماع رامنځته کېدل دي. منطقه کې ځینې هېوادونه متاسفانه د ترکستانو سره د ښه او نه ښه تیرورست په توګه برخورد کوي، چې دغه فرضیه زموږ په نظر درسته نه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه که باندې منوال انکشاف وکړي، که هم د تمویل او تجهیز په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري زیاته شي، زموږ باور دادی چې دغه ټولې ډلې موږ له منځه وړلی شو.
که دا حالات وي او دغومره ډېرې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجودې، تاسو نه ګڼئ چې دا د امریکې دپاره هم ښه خبر ده چې په افغانستان کې پاتې شي؟ ځکه چې ځینې خلک دا خبره کوي که چېرته امریکا په مکمل ډول د افغانستان نه وځي، نو زه به یې د هغوی مخالفین نیسي لکه روس او ایران.
امریکا زموږ ستراتیژیک ملګری هېواد دی. موږ د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو قرارداد لرو، د امنیتي همکاریو قرارداد لرو، او په عین حال کې زموږ توقع او هیله دا ده چې متحده ایالاتونه لکه څنګه چې افغانستان همیشه خپل مهم امنیتي لومړیتوب بللی، افغانستان ته توجه د ښاغلي ټرمپ په مشرۍ په نوې اداره کې لا زیاته شي. البته موږ ډېر خوشبین یو او موږ باور لرو چې دغه توجه به زیاتېږي.
د افغانستان د ملي امنیت ویان تواب غورزنګ چې زموږ د همکار بشیر ګواش پښتنو ته ځوابونه ویل. د خبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمه ململم جبه کې د بارانونو او واور له کبله یو موټر شکېدلی چې څلور تنه پکې وژل شوی دی. د پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه په هغه ځای کې رامنځته شوې کوم ځای کې چې سړک ډیر خراب و. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومتي چارواکي یوازې اعلانونه کوي، د دوی لارې نه جوړي. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
د سوات سیلاني سیمې ململم جبه کې د پیښې په اړه د سیمې تانې ایس ایچ او اختر ایوب مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د خراب موسم او وران سړک له وجې مخې ته راغلې ده. دوی وایي چې وړاندې هم په دغه سیمه کې یو شمېر پیښې شوې دي. دغه پیښه کې درې سیلانیان او یو مقامي تن مړ شوی دی. ایس ایچ او وایي
نو موسم ډېر زیات خراب و، دلته ځکه واورې ورېدي او باران و، ثابت ورځ واورې باران ورېدلي دي. د سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټاپ لپاره، او دوی بره تلي واپس راتلو، نو بیا دغه ځای کې کمزې کې چې جرن شوی دا روډ ډېر خراب دی. دغه ځای کې دوی ته څه حفاظتي پوښتنه دام نشته، نو دې ګاډي بس کچاو د روډ نه لیدې وجې دا بیا غورلېدلی اخته تللی دی.
ملم جبا د سوات په هغه سیلانی سیمو کې شمارل کیږي چې پکې د واورو په موسم کې د واورو خویدو لوبي هم کیږي. دا وخم په ملم جبا کې تر درې پټه پورې واور شوې ده، او په واورو خویدو لوبو اعلان پکې هم شوی دی. ولی مقامی ولس وایي چې د ملم جبې سرویخ کیلومتر لار د تیرو سو کالو راسې خرابه ده، چې دوی ته ډېر زیات مشکلات دي.
مولانا فضل اکبر مینوم دے دل کی زمن کاروبار دے پیش ماما تم کہوں کل سی باران سی واور سی دلا روپیہ ڈی جا تکلیفی دل کی دکان تھا سودا راڑو ڈی جا تکلیفی گاڑی بہ رکھا تھا راضی نہ اور روڈ مڈی زیاد خراب دے کچا تو مریض سی دا اکثر دا مریض دا شدت دو جنا مریض پکور کے الگ سی اسپتال تا رسید امکان نہیں لیکن لاری بنی سی بھی
د منم جبې خراب سړک په اړه درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په دغه سیمه کې یوې دستوري ته خپله وینا کې ویلو چې دغه سړک باندې به په 1500 ورځو کې کار شروع شي. ولی مقامی یو تن وایي
زما نوم هو نجیب الله دی، ملن جبې سیدین کوي ما بس ډېر مشران راځي او بره دغه افتتاحګانې کوي، دا وینا کوي. خو لکه زمونږ په مخکې نه پرور کار شروع شو، بره هوټل منې کار شروع دی، خو بل پرور کار شروع نه شو لاندې. نو دې وجه مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې بس راشي او زمونږ په دې روډ کار شروع کړي، نو مېلمانو ته به هم سهولت وي، بل عام وګړو ته به هم په دې سره ډېر سهولت میلاو شي.
د چارواکو تر مخه د سوات ملم جبه سیمه په دوو یونین کونسلو تلیګرام او ملم جبه مشتمله ده، او آبادی تر څلوېښتو زرو څخه زیاته ده چې د وران لارې د وجې دغه ټول ولس ځپلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي چې په پاکستان کې میشت دي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې کچیرې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت لري نو دوی ته دي ووایي. ټاکل شوی دی چې په دې اړه یو درې اړخیزه غونډه هم وسي. احمد شیبر نور حال کوي.
تمره چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې ول پاکستان د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوي عالي کمشنري فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پریښودل شي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیار په درې اړخیزه غونډه پلان دی چې د پاکستان په کوربتوب د راتلونکي ایسوي میاشتې یعنې د فبروري پر 15 نیټه جوړه شي. د بحث موضوع یې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط چې کچیر دا پروسه د مارچ میاشتې کې کیږي، دا افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستنه شي او دا راستنېدنه بیرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل لور ته ملګرو ملتونو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتونو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګري ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد 13,000 افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15 په پاکستان کې جوړې شي خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د سرکاري پوهنتونونو چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه د مالی پانګو په لړ کې لستونز سره مخامخ دي. دوی وایي چې دا لړۍ دوام لري نو په یو څو کلونو کې به دا پوهنتونونه د دې جوګنه وي چې خپل استادانو ته تنخواوي ورکړي. شاهین بنيري د موضوع ته کتنه کړې ده، راځي چې رپورټ یې واو.
د پوهنتونونو چارواکي وایي چې د حکومت د اعلانونو باوجود دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو یو شمیر سرکاري تعلیمي ادارې د مالی بحران سره مخ شوې دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي د پېښور پوهنتون غوندې لویه تعلیمي اداره هم د مالی ستونزو ښکار ده. نوموړی زیاتوي حکومت په پوهنتونونو کې خپلو خلکو لا روزګارونه خو ورکوي، خو ولې د مالی ستونزو د هواري غمې نه کوي؟
د پېښور یونیورسټي بجټ دی د 2015-16 لپاره 3.43 کروڑ روپۍ، په دې کې 18 روپۍ هم تحقیق لپاره نشته. د تیر کال د پېښور یونیورسټي د پینشن په مت کې 80 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي. دا یو داسې ډیفیسټ را روان دی چې د پېښور یونیورسټي دی وخت کې سرکولر ډیټ چې دی دا تقریبا د 2 روپۍ، او دغه حل د ګومل یونیورسټي، دغه حل د اګریکلچر یونیورسټي.
د باچا خان پوهنتون چارسدې پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي کوم پوهنتونونه چې په تیر حکومت کې جوړ شوي دي موجوده حکومت ورسره مالی مرستې نه کوي.
د تیر حکومت چې هغه یونیورسټي نه جوړې کړې تقریبا لس یونیورسټي نه وي، هغه زنو کسانو ته خو پیسې ملاو شوي وي، خو وخت باندې زنو چې کومې شاته جوړې شوې هغې ته پیسې ملاو نه شوې، او هغه په وجه باندې زنو خپل بلډینګ هم نشته. دا فردي بلډینګ نه کې په کرایه والے کې دي، او زنو چې کوم دي زنو کړه بلډینګ کې دي هم هغه هغه پوهنتون په هغه باندې لکه برابر نه دي. پوهنتون صرف دی هغه نوم نه دي، د بلډینګ نوم نه دی. دی کې استاد هم پکار دی، دی کې چلی باټرۍ هم پکار دی، دی کې لیبرری هم پکار دی.
په دغه اړه مو د حکومت د دریز لپاره د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی او په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکی سلیمان وای چې باید پوهنتونونه دا معاملې په مرکزی کچه د کمیشن د چارواکو مخې ته کېږدي.
سهار یونیورسيټ ته چې کم کم مسلې کو دي ته دا وکي ډیفیسټ وی بجټ ډیفیسټ وی یا دا څه ایشوز وی نو هغه خو پد په پرد دی چې سم با سره ډیسکس کړي زمو چې کم هډ افیس ته په فاینانس اینڈ پلانینګ سره یا پی این ڈی سره دی اغي سره ډیسکس کړي او هغه حواله سره دی ورته بیا پیسې ورکړي نو اوس دا خو ځنه چې ویل تاسو بیا غا سپیسیفای کوي چې په کم کم بجټ کې څونه څونه ډیفیسټ کې کم کم یونیورسيټ ته کم کم مسله ده.
د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په آئین کې د اتلسم بدلون نورستو د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارولو ذمہوار صوبایي حکومت ته
د اتلسم ترمیم د لاندې دا په کار دا و چې زموږ پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې هایر ایجوکیشن کمیشن یا هایر ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او دا غي نه پسې د خپل 13% شیر دی یا 11% شیر دی د هایر ایجوکیشن بجټ دا ایله وفاق نه غوښتنه کړې وه چې ماته ترانسفر کړه څنګه چې پنجاب او سندھ کړې ده خو زموږ حکومت نه هایر ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او نه دغه فند غوښتنه کړې ده.
د یادونه وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 13 سرکاري او 15 شخصي پوهنتونونه کار کوي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسوس مجرغله مشال ریډیو خاورې د پاکستان د ټاکنو کمیشن پر سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د شوزو د ووټ اچولو حق باغوري کړي او په انتخاباتي عمل کې د سنفی توپیر ختمول کې له هغوی سره مرسته وکړي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن شپږ سیاسي ګوندونو ته په دې لړ کې په باقاعده توګه لیک استولی دی. عرفت انجم پر رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو ټاکنو کې د زنانو ګډون یقیني کړي. د الیکشن کمیشن له خوا شپږ سیاسي ګوندونو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی چې آزادانه او منصفانه انتخابات کول د کمیشن آئینی ذمہواري ده. د پاکستان د آئین شپږ پنځویشتم د لاندې ټولو پاکستانیانو ته یو شان حقونه ترلاسه دي، نو په انتخاباتو کې د ښځو ته د برابرۍ په بنیاد حق ورکړی شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي عائشه سید مشال لړیو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري ملک دی او په جمهوري ملک کې د هر وګړي د رایې خیال ساتل کیږي. دې په وینا د پاکستان میں نه زیات آبادی په خزو مشتمل ده. د ملک په جمهوریت او په ټولنه کې خواله تر هغه نشي راتلی تر څو چې بنیادی مسلو نه تر پالیسو جوړولو په عمل کې د خزو رائے نه شامل شوي.
دا خبره بالکل غلطه ده چې خزې دې په الیکشن پروسس کې شریکی نشي. د ملک حکومت جوړیږي او د حکومت چې ده د خپل هر شهري پروټیکټ کوي او هغه خزه ده که ماشوم ده که ځوان ده که بوډا ده. نو چې اتلس کال وروسته ووټ رجسٹر شو دا هغه که جنۍ ده که هغه الک ده که هغه ښځه ده که هغه سړی ده. دا ولنی خبره ده چې دا دې ممکنه نه بلکې د حکومت د طرفه داسې نظام چې په کوم ځای کې څه هم مسله ده چې هغه ټول مسایل باندې رڼا واچولی شي او هغه حل کړلی شي او د ښځو ووټ چې ده دا دې یقیني جوړ کړلی شي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن چارواکي شبی نایاز وایي چې د خیبر پختونخوا ضمنی انتخاباتو کې د دیر سیمې حلقہ 95 کې د 1,00,000 نه زیاتې رجسٹر ښځینه ووټرانو کې صرف یوې ښځې ووټ اچولی وو. نورې د سیاسي او معاشرتي زیاتې ښکار شوې. د دې په وینا چې په پاکستان کې هر ځل او هر ځای په انتخاباتو کې د خپلو مفادو لپاره سیاسي ګوندونه زنانه د ووټ اچولو نه منع کوي او د دې د مخنیوي لپاره سخته قانون سازي پکار ده. داوای په ملک چې کوم تیر څلور انتخابات شوي د هغې مونږ څارنه کړې او مونږ کتلي دي. په خصوصي توګه د بلدیاتي انتخاباتو کې چې لوی سیاسي ګوندونه وایي مونږ به ښځو ته هرکلی وایو چې د یو استازي یا ووټر په حیث را وړاندې شي، خو بل خوا مونږ دا هم کتلي چې په ضلع سطح چې کله د ښځې د ووټ نه اچولو لوزنامه کېږي نو هم د دغه ګوندونو استازي په لاسلیک کې شامل وي. په دې مونږ بیا بیا خبره کړې او د 2013 انتخاباتو کې چې مونږ دا خبره په ګوته کړه نو سیاسي ګوندونه وویل هغوی به دغه کسان د خپل ګوند نه وباسي. خو داسې ونه شو.
د پاکستان ټاکنو کمیشن تر مخه په ملک کې د سړو او ښځو ووټرانو په شمېره کې د 1 کروڑ نه زیات فرق دی. په 9,01,00,000 ووټرانو کې دا وخت 2,40,000,000 ښځې دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د سهار لسنیو بجې سوی دی مجید بابر سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغت څخه د خبرونو لنډیز وورو
د افغانستان د ملي امنیتی شورا ویان تواب غورزنگ وایي دا مهال افغانستان کې د شلو وسلوالو ډلو سره د پاسه 50,000 وسلوال فعالیت کوي. د ښاغلي تواب په خبره د غډلو ته په سیمه کې د ګوندو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی شوی دی خو ګوندي هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیره شپه د سوات په سیلانۍ سیمه معلم جبه کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته د پرېوتو له امله 4 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جیرمی ترمنځ ملاقات شوی دی. د سولې د عالي شورا د پخوانی مشر پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت په ورسوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسناد اوسیدونکو تاریخي وطن په اړه د خپل انتخابي ژمنې پوره کولو په موخه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د اردن بادشاہ عبداللہ دویم د قازقستان په سرخار آستانه کې د شام په اړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبداللہ دا خبر وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمیر سیمه ییزو مسلو په شام کې د شخړې د هوارې لپاره د روس رول ډیر مهم دی. امدادی کارکونکو په تهران کې پرون له لړیدلې ودانۍ اته نور بړي راوستل. له دې سره په 19 منزله لوړې لنګې شوې ودانۍ کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسېد.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کوو. او زو اسلام آباد او ګوروش د پاکستان کورونی ورسپانډن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سرار زهیر لوسی دی او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارية پفاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وای وفاقي حکومت د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو فیصله کړی دا او له وفاقي کابینې د منظوري وروسته به دا د پارلیمان نه منظور کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې به د زمکی دو لپاره بل وړاندې کړی شي. د ادارية په وینا فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دو باندې د پاکستان پیپلس پارټي په ګډون ټول ګوندونه رضادي او د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکسي ځیني اندېښنې لري. ادارې وایي چې اوس حکومت غواړي چې قبیلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي نو باید چې دې لړکي د فاټا پارلیماني غړي او ولس هم نیغ په نیغه په اعتماد کې واغستل شي ځکه چې د دې عمل سرته رسیدو لپاره دا ډیره ضروری ده. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې په ملاوټ باندې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې په خوراکي موادو کې د ملاوټ تناسب ورځ رس سیوا کیږي او هم په دی وجہ نه جوړی ډیری شوی او هسپتالونه د مریضانو ډک پراته دي او دا ښکاری چې پاکستانیان بیمار قام جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي کومو ادارو لچې د ملاوټ پر ضد کار کول وو هغه بیخي دی لخت توجه نه ورکوي ځکه چې درغلی دومره ډیره شوی چې دغه خلکو سترګي پټی کړي. ادارې زیاتوي چې اوس په دې صورتحال باندې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اغسته او په لسو ورځو کې دننه د ټول ملک نه د غړو او د کوالټی رپورٹ غوښته دی. اداریا اخری کې لیکي باید چې د ملاوټ د مخنیوي لپاره سپریم کورټ په دې کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي ځکه چې دا د انسان د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده چې د دوی د صحت سره لوبي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلی د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د مشورې په توګه لیکلی چې باید د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته پام وکړي. د لیکنې په وینا د دې هیوادونو ترمنځ شي اړیکې د امریکا په ګټه دي. بل پلاو ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې روس ډونلډ ټرمپ ته مشوره ورکړې چې له افغانستانه امریکایي سرتیري ونه باسي. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا نوی حکومت لپاره که څه هم په پاکستان د فشار اچولو عوامل ډیر محدود دي خو ناممکنه نه دي. که یو خوا امریکا غواړي چې هند سره تعلقات ښه او پیاوړي کړي، خو د دې تعلقاتو بڼه داسې پکار ده چې پاکستان ترې خطر محسوس نه کړي. او که چیرې امریکا په رښتونی مانو کې غواړي چې په جنوب مشرقي اشیا کې استحکام او امن بشپړ شي، نو د ټولو نه لومړی امریکا له پکار دي چې هند پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره وهڅوي او حل طلب ستونزو باندې خبرې وکړي. د مجلې په خبره د ډونلډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو له پکار دي چې د نوې دلی او اسلام آباد سفرونه په دې موخه وکړي چې د دواړو ایټمي وسل لرونکو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شي، ځکه چې د امریکا د ستراتیژیکي پلان په مسوده کې لیکل شوی چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات د امریکا ستراتیژیکي ګټو تمامیږي. مجله اتوی دې سره سره پاکستان په قبایلي سیمو کې د فعالو وسلوالو ډلو د بېخکنۍ په موخه د امریکا پوځي مرستو ته هم ضرورت لري، خو دې سره امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د فعالو وسلوالو د ملاتړ نه ورو ورو منع کړي او بیا په افغانستان کې د امن په موخه پاکستان همکارۍ ته سلا کړي. بلخوا لندن میشته دی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې روس د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ویلي دي چې د افغانستان نه دی د امریکایي ځواکونو په وستلو کې بیړه نه کوي، ځکه چې د امریکایي پوځ وتو سره به افغانستان ډېرو ستونزو سره مخ شي. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې کله چې د ناټو ځواکونه افغانستان نستانه شول، نو اوس بیا ورو ورو افغانستان د وسلوالو ډلو اماجګه جوړه شوه. افغان طالبانو د دغه هیواد یو شمیر سیمې نیولې دي، د لویو ښارونو محاصرې پیل کړي دي او د دغه هیواد په جنوب کې القاعده وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کړی دی. د ورځپاڼې په خبره خو امید دی چې د امریکا نوی وزیر دفاع جنرال جیمز میټس چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده به ډونلډ ټرمپ په دې قانع کړي چې د افغانستان نه پوځونه ونه باسي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ په خبره اوباما که عراق نه امریکایي سرتیری په توندۍ سره نه وی وستی، نو اسلامي دولت وسلواله ډله دومره پیاوړې نه وه. د ښاغلي ټرمپ اند د سرتیرو وتو سره په عراق او شام کې خلا جوړه شوه چې اسلامي دولت وسلواله ډلې پوره کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال کومې ژمنې کړې وې په هغه لړ کې دوه نوي فرمانونه لاسلیک کړي دي. په دې فرمانونو کې د امریکا پر سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوي او د هغو کډوالو پر ضد د اقدامات غوښتنه شوي چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي. احمد شیبر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنینی فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په شپږمه ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به له ما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیلی ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له امله به 500 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزی حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ټرمپ خپل وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ. زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشي کولو تګلاره پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به یې اخلي. په هغو ښارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ په وینا نوی فرمان مسولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ په یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریې، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
احمد شیبرو، ای پی خبری ایجنس په یو رپورت کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو بل سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل منځي اړیکو لا پیاوړی کولو ژمنه کړې ده. شاهین بنیری د لیکنه لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به په شریکه کار کوي. ډونالد ټرمپ وزیر اعظم مودي ته بلنه هم ورکړې ده چې د روان کال په پای کې واشنگټن ته سفر وکړي. بلخوا وزیر اعظم مودي د امریکا ولسمشر نوي دلی ته رابللی دی. د وزیر اعظم منتخب کېدونه وروسته وزیر اعظم مودي او امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې وې او اوباما وړومبی امریکایي ولسمشر و چې په کال 2015 کې د هند جمهوریت د ورځې په دستور کې برخه اخیستې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د ډونالد ټرمپ او پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ټلیفوني خبرو په نوی دلی کې ګنګوسې راولاړې کړې وې. هند په دې هڅه کې دی چې پاکستان په نړیواله کچه د ترهګرو د یو ملګري هیواد په توګه وښایي. د امریکا او هند چارواکو ویلي دي چې دواړه مشران غواړي چې خپل منځي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي او د دفاع او اقتصاد په میدانونو کې د یو بل سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ډونالد ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره زور ورکړ چې امریکا د نړیوالو ننګونو سره د مقابلې لپاره هند خپل یو باوري ملګری هیواد ګڼي. د 2015 کال د سرشمیرنې تر مخه په امریکا کې 4 میلیونه هندي وګړي ژوند کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان پناه غوښتونکو وطن ته بیرته لیږل ودروي. ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیتي حالات ښه نه دي او هلته وار له مخه له پاکستانه په زرګونه افغان کډوال ورستانه شوي دي. تفصیلي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانونه د جرمني حکومت شپږ نور پناه غوښتونکو افغانان کابل ته ولېږل. دا له هغه هیواد افغانستان ته د تلونکو کډوالو دویمه لړۍ ده. په افغانستان کې کارکونکو نړیوالو ادارو وارله مخې نړیوالې ټولنې ته ویلي دي چې افغانستان لاول نه جګړه ځپلې هیواد دی او هلته د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره سم شرایط نه دي برابر. په عین حال کې له پاکستان نه هم په زرګونو افغان کډوال واپس وطن ته روان دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له شمیر سره سم په پاکستان کې دا وخت تر 10 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسي چې د هیواد مرکزی حکومت ورته د ایسارې دو موده د روان کال تر اخیره غځولې ده. د هیومن رائټس واچ په خبره د افغانستان په مرکز کابل کې حالات هم سم نه دي چې وخت په وخت هلته بمی چاودنې او بریدونه کیږي. د تیر کال په اکتوبر کې اروپایي اتحادیې افغان حکومت په زرګونو افغان مهاجرینو واپس قبلولو ته مجبور کړ. یوازې جرمني نه بلکې نورو هیوادونو هم د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس وطن ته د لیږلو لړۍ شروع کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شمیر له مخې په افغانستان کې د 2001 راهیسې په ولسي وګړو تعلیمي ادارو او مذهبي مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر هر وخته زیات شوي دي. اداره په افغانستان کې دا حالات یو بشري بحران بولي او وایي چې جرمني او اروپای ټولنه دي د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس وطن ته لیږل بند کړي.
مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام مشالونه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په ډنمارک کې مشت یو مشر زاهد حسین سره د نوخار ضلع د پبو سیمې د ځنی خدایي خدمتګارو د ژوند او کار په اړه خبرې کوو. زاهد حسین یو شپې تکلن دی او دا وخت په ډنمارک کې د خپل کورنۍ سره د ژوند ورځې شپې تیروي. د یوې سیاسي کورنۍ سره تړاو لري. له دغه کبله یې د یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدل کتل شوي دي. هغه په پېښور کې د باچا خان سره د خپل ملاقات کیسه صدا سي کوي.
دا 1979 خبر دا زه د زنه کلی ته تلوم ډنمارک نه نو زموږ د کلی خدای خدمتګار غازی خان بابا ټول خلک پیژني هغه ته ما خواهش ظاهر کړ چې زه بابا سره ملاوېدل غواړم نو هغه ما ته وویل چې هغه یحیی جان په کور کې په پېښور یونیورسټۍ کې چې د بادشاه خان زوم دی نو مونږ یو ورځ هغلته کې لاړلو خو بادشاه خان هغلته کې هغلته نستلي وو کلي ته خو یحیی جان مونږ بیا په زور باندې اشار کړ اوټه ته هغه وویل نه تاسو به اشارېږي مونږ په زور اشار کړو بابا او یحیی جان خپلو کې ناست خپلو کې هغې زړې خبرې خپل وخت کولې او زه هسې ناست وم ما هغې خبرې اورېدلې نو بیا چې نو واپس راغلو چې واپس راغلو یو څو ورځې پس را پسې بابا سوال جواب وکړو غازی خان بابا چې بادشاه خان هلته کېدې راځه چې لاړ شو نو بیا زه او زما یو ملګری ډاکټر سویل چې پېښور کې ډاکټر دی او سر نو مونږ ورسره شو او مونږ لاړو بادشاه خان سره مونږ ولیدل بادشاه خان ما ته اوسه پر یاد دي چې هغه زه تېنه څه ټایم را پاڅېدم نو هغه زه ونیوم او په تندي باندې ښکل کړم او ما ته وویل وې زه مایوسه په دې نه یم چې د پاکستان د پیدا کېدو نه پس لکه ستا غوندې ځوانان کوم پیدا شوي دي او هغوی اوسه پورې مطلب دا دی لکه ورکې د قوم دغه شته دی حالانکه وي د پاکستان پریس د پاکستان حکومت د پاکستان نظام تعلیم زه د خپلو بچو په نظر کې هندو کړی وم او د دې باوجود مطلب چې دا چې خلک کونه زما وي حوصله وي زیاته شي په دې باندې بادشاه خان ما ته هغه وخت مو وویلې چې پخوا به پښتون وی چې زه مال دولت مې زار شه سر نه او سر مې زار شه د حیا او د عزت نه خو داسې وخت راغلی دی چې پښتانه چې کوم دي هغه هر څه پېږي او پیسو پسې دي
زید حسین زیاتوی بادشاہ خان د خپل فکر او نظریې په اړه ډیر اخلاص لري او د هغه سیاسي مبارزه دا وه چې د عدم تشدد د لارې پښتانه د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره عملی میدان تراولی کله چې ترما د بادشاہ خان د شخصیت په اړه پوښتل نو نوموړی وویل
زه په خپل ژوند کې کوم دی کنه ډیر نږدې نه مولانا مودودی سره ملو شوی ما مولانا مفتی محمود سره ملو شوی ما ډیر نږدې نه او دغه ولی خان سره ملو شوی ما قاضی حسین احمد دوه ځلې د ډنمارک ته راغلو زما کور ته خپل راغلی چې لمونږ به کوڅه راغلم نور داسې کسان خو لکه بادشاہ خان شخصیت چې کوم وو د بادشاہ خان هغه باوجود د دې نه چې هغه وخت ډېر بوډا و چې کوم وخت و زه ملو شوم په سخت کې پروت و ناستو داسې کېناستو نو حقیقت دا چې د هغه په خبرو کې چې کوم اثر و د هغه په خبرو کې چې کوم د قوم دپاره مینه وه او څومره چې مطلب دا دی هغه غوښتل چې پښتانه به حیثیت د یو قوم ډېر مخکې لاړ شي خو د هغې باوجود مطلب د هغې چې کوم خواهشات وو هغه پښتنو پوره نه کړلی شو
د پبو خاورې د بادشاہ خان په سیاسي او اصلاحي تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې دي د دې ځای ولز داغه وخت د لوی خان بادرانو په مقابله کې د بادشاہ خان ملګرتیا کوله زید حسین وایي یعقوب شاه یو غریب خدای خدمتګارو چې په انتخاباتو کې ډېر زورور او مالدار کاندید لا ماته ورکړې و
پبو د خدای خدمتګارو یو ډېر غټ ګړو یعقوب شاہ شاجی چې کوم دی هغه د دې نه هغه وخت کې ایم پی اے پاس شو زمونږ دا نه هغه د دربو شو کېو ان تر نږدې یو کلی دی نو یو ورځ ما بازار کې روان وم د دې نه تلی ومه دا غالبا د 80 خبره ده نو ما وکتو هغه یعقوب شاہ شاجی چې په کټ کې ناستو نو زه ورنږدې شوم ما سره دعا سلام وکړو خو هغه نظر هم ډېر کمزور و نو هغه دا راته وویل چې د پبو خلک چې کوم دي هغې زما مقابله کې لکه اوس یعقوب شاہ شاجی چې کوم د هغه اوښونو کې ودرېدلو قسم داسې ده چې بادشاہ خان د هغه کلي ته لاړلو او هغه ته کور ته چې ورغو نو کور کې تپوس وکړو چې شاجی صاحب کوم ځای کې دی هغې وتې شاجی صاحب چې کوم دی نو هغه خو په پټي کې دی بادشاہ خان نو پټي ته لاړلو چې پټي کې وکتل نو شاجی صاحب وخته په پټي کې بوټ کولو بادشاہ خان ورته وایي چې ملګرو فیصله کړې چې ته به اوښونو ته ودرېږي هغه وتې بادشاہ خان دا څنګه خبرې کې زه غریب سړی مال به څوک وښونه راکوي وینه نو ملګرو فیصله کړې وای بس چې ملګرو فیصله کړې ده بس ټیک ده هغه وی دو ټولو تودري دما او د دې علاقه نوابان او ملکان او کم کم خلق دما مقابله کې ولاو دغه زمانه زبر شوې د پبو خلکو مال وټونه راځه په ډیر باری اکثریت تا او دې یو غریب سړی و ما تر دې نه مطلب دا چې هیڅ خدمتګار راغې کې د هغه وخت اندازو لګو
نوموړی د یعقوب شاه کاکا په اړه نور وایي چې ډیر ولسی سړی وو او د باچا خان د تحریک سره داسې تړل شوی وو چې چرته به هم ناستو د سیاسي بیداری خبره به کوله په قامی ستونزو به بحثونه کول او تر پای چره هم له خپل اصول ورست شوی نه دی
یو ورځ یعقوب شاه شاجی راغلو نو د کومر کې دا شوټ لکه دا څو غنا چې د مشر زوی چې کومه تقریبا زماده پلارم زول نو یو ورځ یعقوب شاه شاجی راغلم پلار مو ته یاره شاجی صاحب وای مشر سړی او دا سور سور بنې نه کا ټول فیټر یې ټول وکنه نو ته دا دې ټولې دې اته خنخ کاری دې سره ما پای دې سب غوسه شو ما په دې رنگ باندې چې نو خپل بچی خور کړی دې ما خپل ځان خور کړی ما دې ذات بیل له سره ته دا دې ولې ټولې کنه سور رنگ مطلب سړی سره بیا مشر سړی ته طرف نه کوي ا بای ما دې سب سخته شو
د پبو په خدایي خدمتګارو کې یو غازی خان بابا وو چې د خپل نظریه لپاره ډېر سخت زغمل وی او مالی تاوان نه کړیو زید حسین وایي د باچا خان د نور ملګرو په شان غازی خان بابا د ژوند تر اخیری سلګې د باچا خان په فکر او فلسفه قائم پاتې شوو د غازی خان بابا یو بل ورور عثمان بابا هم چې د فرنګیانو په جیل کې مړ شوی وو
غازی خان بابا دې مینانک کړیو د خدای خدمتگار تحریک هغه ډیر زیات خدمت کړی دی بغیر د سلالک نه بغیر تر اخیری وخته پورې هغه مطلب دا خپل هغه اخبارونه ایجنسیانی و سره هغه به کول هغه نه علاوه تر څه مثلا نه مفاد شته دی نه څه دغه کړی دی او غازی خان بابا چې مو دغه دا انګریزانو په وخت کې د دبل مشر ورو عثمان مشران دا خبره کوي چې په کوم ورځ باندې د دې دواړو وعدو شو د غازی خان بابا او د عثمان بابا په یو ځای وعدو شو نو هم پاغه ورځ باندې دوی دواړه حکومت ونیول خدای خدمتګار تحریک په وخت کې دوی مطلب ماښام کور ته نه دي تللي او دوی حکومت بوتل جیل کې واچول نو بیا غازی خان بابا خو جیل نه راووتلو او عثمان په جیل کې مړ شو نو د هغې بابا دا دې خلکو دونه قربانیانې کړي دي او د دې د قربانیانو هیڅ مطلب دا دی هغه خپله ښځه منلی ځله عثمان بابا او هغه په جیل کې وفات یاره تحریکونه چې کوم دي هغه کې کوم خلک کار کوي هغه پخوانی اوسنی تحریکونه زه خبره نه کوم د پخوانی خبره کوم پخوانی پښتانه چې کوم هغه ډېر بېلوسه او ډېر دغه د وجې نه به هغې کارونه کولو هغې په دې لالیک کې نه کول چونګله د څوک سره کړي
زید حسین وایي باچا خان دا وی په کلی کې یو سکول جوړ کړی وو دا په دغه سیمه کې یو سکول وو چې ډیرو خلکو ترې سبقونه ویلي وو او بیا یې ورستو د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې لوی نمونه ګټلې دي نوموړی زیاتوي اوس هغه سکول نشته خو یادونه یې اوس هم د هغه سره ژوندې دي
باچا خان زموږ په کلی کې کوم سکول جوړ کړی وو باچا خان په یو څو سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړی یو زموږ په کلی کې جوړ کړی وو او هغه د پارز مکه چې کومه دا زما غورنی چې کومه نواب خانه ور بیا موږ چې واړو ما ته بیا سبق پیا غ سکول کې مشران خبره کې چې په ایټول کې کې هغه وخت دا یو سکول ما ته یاد چې جنرال باز محمد په سکول ته راغلو نو هغه د سکول انچارج وو هغه په پیښه راغونډول یا خو دې فن سکول به چلولو جنرال باز محمد به چرا غو نو موږ ته پاره به کې مته کومو اکلی شو مته ودریږي کینې داسې چاغه ته موږ ودریږو کنه اصل کې باچا خان ټول دا کسب در چې کوم د یې مخ کې کړی جنرال باز محمد هم خپل ذاتی تور باندې زرګرو دې سره مطلب دا تحریک چې کوم چې کوم غریب خلکو لاغه امپورټنس پر کوم دا غو جنا تحریک مخ وړاندې لاړه د دې سکول نه مطلب ډیرو خلکو ته سبقونه ویلي دي هغه انجینران شوي دي ډاکټران شوي دي په لوی لوی هدو باندې بیا مطلب وړاندې چې لاړل یا هاي سکول کې سبق وي بیا کالجونو ته لاړل زه تلم نو دغه سکول حالات ډیر خراب وو ډېر لږ ماشومانو زه ورغم ما کوم چې استاد سبق وایي ما خبرې مبرې وکړي هغه راته ټول فایلونه روستل ما دې ګورم فلانی ته مخکې لیکلې فلانی ته حالت ډیر خراب دی
مون سره کومک وکړي. اسکول چې کوم دی هغه په مزه مزه ختم شو او سایه کې مطلب مدرسه جوړه شوې ده.
زید حسین وایي چې باچا خان د پښتنو په قامی رنزونو پوهیده او د غید اصلاح لپاره یو فکر او نظریه هم لرله. خو د پاکستان جوړیدو نو وروسته داسې کوششونه وشو چې په نتیجه کې د باچا خان مبارزه او قربانی د خلکو نه پټ او ساتل شو. نوموړی نور وایي باچا خان چې څه غوښتل هغه ته اوس څوک پام نه کوي.
پښتانه چې کوم دی دا چې دی بخلي باچا خان چې دی چې ملما شي نو دعوت دلا سل روپے لگئی حکومت پختنو خیر خیگڑی کار دے یا پختنو یا تحریک جاگے پر دو روپے را کا نظر کئی پختانے چکن دی نور ہر سے کئی خلقہ تحریکی کار دا پر آگئی مطلب نے پیشی ور کئی اور نظر آور کئی اصل کے دا بادشاہ خان تحریک چکمو کہ چرے بندہ و تو سو چکی پور منو لکزو ما تو خدا کا وقت یاد نہ دی لکزو ویم کہ آگا وقت مطلب ترسمودی پور داغے تحریک اثر وہ تو پاکستان کے کلن جوڑ شوے دے کہ دا فکر نہ دماغ پر ذاتی فکر دے کہ کلن پاکستان جوڑ شوے دے نو اگے مطلب دا دے پختنو باندے دم رکار کھڑے دے پبل قوم کے کھڑے دے کنے پختنو دم رکار کھڑے دے پختان دا وقت کی کندی نو اگے دا بادشاہ خان نظر تے تقریبا ارشوی دی کہ دے شی دے غلط ہے ما او بلکہ زبر دا جاغ خپل فالوور سی کندی دا اگے بچی چ کندی دا اگے روز تو چا کم دا اگے اس کول دے نو هغه هم اوس پاغ لار نه دی روان چې څنګه باچا خان لار روان یا باچا خان چې سپورت کړل.
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد عدم تشدد د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
دشم دو وطن تداشا چشم در تپ سر ترنا دستو رو راوڑا مقبر ونی دزڑا دشم دو وطن تداشا شملی در تک سر کرنا دستو دو راب دموک پر وینی دزنا مرنا دستو
نیت سر